سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم. تخنیکی چاره طاهر روشان مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په ولسی جرګه کې نن اووه نوماند وزیرانو او یوه نوماند رئیس ته د رایې ورکونې پروسه ترسره شوه، خو د حسینه صافی ردیدو ګڼ غبرګونونه پارولی دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونشو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. د ایراني اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیګ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونشو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. د ښځو د چارو وزارت ته نوماند حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته نوماند طاهر زهیر ونشو کړی چې 133 رایه چې د باور لپاره اړینې وې ترلاسه کړي. نن په ولسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو. ولسي جرګې نن د 5 نورو وزارتونو نوماندانو او د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند ته د باور رای ورکړي. په دې توګه د کابینې د هغو وزیرانو شمیر چې له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي 15 ته ورسید. کابینه 43 وزیران لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترا د وژلو خبر ورکوي چې په روند دی ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کنډک پر قرارګاه وشوه. سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې د 10 پوځیانو د وژل کېدو او 43 نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانی یاد کړی او ویلي دي چې هغه له خپلو وو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په عالي شیر کلي کې په یوه هدفي هوایي برید کې وژل شو.
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود. شب گذشته در یک حمله
دفاع وزارت په پرونی برید کې د یوازې 10 سرتیرو وژل کېدل او نور ټپي کېدل تایید کړي دي. د غبرید مسولیت تر اوسه چا یو کومې ډلې نه ده اخیستې. له غزنی په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل کېدل. د راپورونو له مخې د دې ولایت له 19 ولسوالیو په شاوخوا 10 طالبان واکمن دي. د ایرانی اټومي ساينس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو. فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوزي بڼه په یو بریټ کې چې ایرانی چارواکو یې مسولیت پر اسرائیل چولی وژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد به د فخری زاده غچ وخت خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي. په پاکستان کې په دوه ترافیکي پیښو کې له 100 زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 13 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینې بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ. په دې پیښه کې شاوخوا 100 تنه نور ټپیان شوي دي. تیر شپه په سن ایالت کې په یو بل د مسافر وړونکي مینې بوس او پرخښتو بار دی ویلاري ترمنځ په ټکر کې یو لسنه مړه شول. په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې، زړه موټر او د ډرایورانو لخوا ترافیکي مقررات نه پاملرنه لري. دغه پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. فلسطینی اداره عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې مشر د عربي ټولنې اوبخې عمومي منشي احمد ابوالغیث پرون یکشنبه د مصر په پلازمېنه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. د اردن حکومت په بیان کې ویلي د دې هیواد پاچا ټینګار کړی چې له فلسطین سره د خپلواک دولت په جوړولو او مشروع حقونو ته د هغوی د لاسرسي په چارو کې اوږه په اوږه دریږي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکزوي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، له 4 لکو زیات کسان پکې وژل شوي او له 12 میلیونو زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کېږي، په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 4 د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلي و بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاکارانو سره هم وګوري. بایدن به د جنوري په 6 نیټه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. او د برېټانیا چارواکو ویلي راتلونکو اونیو کې د کورونا په ضد پراخ واکسین له پیلولو مخکې 2,200,000 نور واکسین هم برابر کړي. برېټانیا چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ ډېرې مړینې لري، نن دوشنبه وویل هیله لري چې د کورونا واکسین په پیلېدو کې د نړۍ لومړنی هیواد شي. برېټانیا کې چې 8.5 میلیونه نفوس لري، تر اوسه له 8,500 زیات کسان کورونا مړه کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د افغانستان ولسی جرګې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رای ورکونې پروسه تر سره کړه.
امروز رای گیری کاندید وزرای محترم موفقانه سپری شد. کامیابی هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می نماید.
خب دې ډله کې د حسینه صافی ردیدو چې د خزو وزارت لپاره کاندیدا و غن خبرګونونه پارولې په دیاړه راپور درته لرو. د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو ډیر وخت وزي، خو تر اوسه هم چارواکي نه دي توانېدلي چې اصلي عامل د هغه د وژنې اصلي عامل پیدا کړي. خبريالان په دیاړه اندیښمن دي. له هغې ډلې رحیم ګل نیازمن.
زمون غوښتنه د رئیس جمهور نه ممداد او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولست ښکاره شي.
او د بریتانیا څخه هم تاسو راپور لرو چې هلته د کووید 19 پر ضد واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه تولید شوي او په خلکو باندې به وویشل شي. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. په ولسی جرګه کې نن وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره شوه. له دې ډلې کاندیدانو یوازې دوه نوماند وزیرانو، د ښځو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ نوماند وزیر طاهر زوهیر د باور رای وانخیستې. د حسینه صافی ردیدو ګڼ غبرګونونه پارولي. له هغې ډلې د امنیست انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي چې حسینه صافی په خپله وړتیا تر دې ځایه رسېدلې وه. فیروزه عزیزی د ولسی جرګې نننۍ درای ورکونې بهیر تعقیب کړی او همدا شېبه له کابله له موږ سره په دې اړه باندې جزئیات شریکوي. مهرباني.
د افغانستان ولسی جرګې نن 15 نومان وزیرانو او یو نومان رئیس ته د باور رای ورکړې. د ښار جوړونې وزارت ته نومان محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته نومان هارون چخنسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نومان نور رحمان لاقی ترانسپورت وزارت ته نومان قدرت الله زکی ټولګټ وزارت ته نومان نجیب الله یمین او د افغانستان د ملي امنیت سیاست عمومي البته ریاست ته نومان احمد ضیا سراج هغه کسان و چې د ولسی جرګې له لوري د باور یا د تایید رایې ترلاسه کړې خو د ښځو چارو وزارت ته نومان د حسینه ساپۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت ته نومان طاهر زهیر ونتوانېدل چې له ولسی جرګې د باور رایې ترلاسه کړي همدارنګه ولسی جرګې د ولسمشر د لومړي مرستیال له هغه څرګندونو وروسته چې د جنیوا کنفرانس په څنډه کې وکړي او دغه جرګې ځینې غړي یې فساد تورن کړل نومان وزیرانو ته د رای ورکولو د بهیر د 50 ورځو لپاره درېدلی و له هغه وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل ولسی جرګې نومان وزیرانو ته د رای ورکولو لړۍ بیرته پیل کړه خو د دغه نوماند وزیرانو په ډله کې وازینې خزه نومانده حسینه صافی چې د خزو وزارت لپاره نومانده و د رایو د شمیرنې په برخه شمیرنه ای اعتراضونو سره مخ شو
محترمه حسینه صافی نامزد وزیر وزارت امور زنان با کسب 119 رای تایید 94 رای رد 21 رای سفید و 4 رای باطل متاسفانه به وزارتی که پیشنهاد شده بود راه نیافتم
د اغلی حسینه صافی پر د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینری سمرا حمیدی د حسینه صافی پر د دو باندې تند خبرګون خدای هغه ویلی چې حسینه صافی باید تخپل وړتیا البته مختره غلی ونه د خبر د پارلمان درای په خستلو باندې اخو د خزو د حقونو بل فعالې اسلا ورتک هم ویلی چې د حسینه صافی ردول د پارلمان لپاره یو شرم دی هغه په ولسمشر غنی او نورو چارواکو غاکړه چې صافی د خزو د سرپرست وزیر په توګه خپل ځای کې پاتې شي ولسی جرګې له دې وړاندې لاس نومان وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې چې د ټکنالوژي او مخابراتو لوړو زده کړو مالي بهرنیو چارو کارو ټولنیزو چارو ملي دفاع کورنیو چارو عدلی او سوداګرۍ او پانګونې چارو لپاره وزیران وټاکل
مننه مننه فیروزه عزیزی ول کابل له مکسر خبري کولی وی ویل چې نن وونه ماند وزیرانو او یوونه ماند رئیس د باور رای لپاره صندوقونه خودل شو لا غیډلې یوازې دوه وونه ماند وزیرانو د خزو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعات او فرهنګ نوماند وزیر طاهر زویر رای وانه خستې پات نورو کاندید وزیرانو او نوماند رئیس رای واخیستل تر دې مخکې هم لاسو کاندید وزیرانو رای اخیستې وي چې په دې سره ټولټال شپارس نوماند وزیرانو د باور رای اخیستې البته پینځلس نوماند وزیرانو د باور رای اخیستې تر دې دمه سبا ته به هم 50 نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي په دې ارتباط د افغانستان د ولسي جرګې له غړي اغلې شینکۍ کډوخیل سره خبرې کوو میرمن کډوخیل ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست حاضر شوي خبرې را سره وکړي ټینګار دا و چې واړ او با تجربه کاندیدانو ته د رای ورکړل شي خلکو هم دغه توقع درلوده دغه کار څومره شوی دی ستاسو په نظر
خبر هست شد متاسفانه چه به پارلمان که همیشان عدیر سیاسی برخودونه کیگی با اساس وارتی اکلا هم تصمیم ندادی باشه از اکه چی تر دیر دوار کسان دی چی رای اعتماد ندارسی او جنی کسان چه واقعا زین وقت سیاسی مساحتون پر حساب آده کارگی چه بی متاسفانه غوی رای اخیسه ده چی زینی مسائلی چه واقعا به پارلمان پر تصمیمو که لاستاری یا رول لاری باید پا دیبانده پوشید چه متاسفانه در سیاسی اختلافات کلا تنظیمی اختلافات کلا هم جنسیتی تعصب کمپین مسئله دقیقه طول اقا مسئل دید چه پا دیزین وکیل سیبان و پا تصامیم باندی اغیز داری چه متاسفانه ننه بیا هم دیو خود داره خورده دی حسنی صافی
بله زغوارم پا دی ارتباط اغلی کاروخیل زغوارم دی اغلی صافی پا ارتباط خبری زلرم اغلی تاسو پختم یو چه بلم مخیل دی چه دی حسنی صافی پا اره بندی پختنی وکم چه چه فکر که وی دوی چه وست رای اخیستی و تاسو مویل چه زین وی دا ورتیا نو دی تاسو خبره اغا پروگرامونه چه دوی تشریک کردی یعنی اغا با پاتکیگی ضربه اصلا خلکو ترسیگی تاسو پا نظر چنگه
خب آن صورت امیدوارم که وکیلان بالاخره دیر سنجیده او برخورد وکی هغه ټول پروګرامونه چې کاندید وزیر وړاندې کړی و چې وزیران شوي باید هغه تعقیب لپاره باید دوی باید خپل هغه ستراتیژیانې بیان کړي چې څنګه تعقیب پلي کوي او د هغې پلي کېدو ارزیابي باید هم وشي چې متاسفانه کله نه کېږي
ښه، د آغلې حسینه صافی د ردیدو په ارتباط چې دا د ښځو د چارو کاندید وزیره وه، د تاسو نظر څه دی؟ ځکه چې ډېر غبرګونونه یې پارولي دي او محدودو کاندید وزیرانو وې، یعنی یوازې دوه کاندید وزیر تر اوسه پورې معرفي شوي وې چې یوې رایه وګټله او دا دویمه کاندید وزیره چې نن یې رایه وانخیسته. څه فکر کوئ چې ولې آغلې حسینه بریالۍ نه شوه؟
متاسفانه په پارلمان کې همیشه د ځرڅکیزي رویه ډېره قوي ده او دا کله کله د ښځو له ادرس نه هم راځي. او بل چې په حسینی باندې نیوکه دا وه چې ولې د هر وکیل کور ته نه ده تللې ورغلې او له هغوی نه یې مستقیم غوښتنه ده کړې چې دا انصافاً درسته نه ده. چې باید د چا وړتیا ته وګوري، د هغه پروګرامو ته وګوري، د هغه پخوانۍ تجربې ته وګوري، باید ورته رایه ورکړي. ضرور نه ده چې یو نوماند وزیر راشه دی یو وکیل کورته او د درای لپاره مثلا اتمان باید یو ساعت دوه ساعته په هغه باندې ځای کړي. متاسفانه کله کله په د پارلمانیانو په منځ کې دا د خودخواهي همدومره حتی رسېږي چې ولې ما ته ویل شوي نه دي. نو د هغه وظیفانه چې تا کورته راشي کلم ته باید مغلته چې په سټیج باندې درېږي خپل پروګرامونه بیانوي، په د هغه په اساس باندې باید ورته رایه ورکړي. خو د حسینې په باره کې به دومره چې تر اوسه پورې په هغه باندې حیات صحیح نه شو، سبب معلوم چې ځینې رایې واقعا هغې اخیستې وې چې هغه یې په باطلو کې اعلان کړلې. په داخل کې یو څه تضادونه دي چې یو څه د کسانو رامنځته کړل چې ښاغلی اصولي دي بل کاندي او ښاغلی اخلاقي په وړاندې باندې عکس العمل وښوده چې موږ په دغه د رای ورکولو لپاره دوه باکس یا دوه خانې لرو، د تایید خانه او د رد خانه. د ښاغلی اخلاقي د تایید په خانه کې چلیپا رسم شوی وای، د اصولو له لحاظه چې په مغز خانه کې که نقطه کېښودل کېږي، که سواد شعی بلل کېږي، که یو خط تشکیل کېږي، که چلیپا باید مثبت حساب شي. نو کله چې اصولي په هغه په مقابل کې عکس العمل ښودلی د هغه لاس رایې باطله کړه، باوجود چې هغه رایې زیاتې وې کامیاب شو، خو یو تعداد کسان جګ شو انتقام له حسینه صافی څخه واخیستل او د هغې رایې په باطلو کې حساب کړی دی. چې څنګه یې مېرمانو په هغه لپاره اعتراض لیکم کېښودو، بالاخره چې دا باید حساب شي، دوباره د حسینې رایې سبا دوباره تکرار حسابېږي او ډېر امیدوار یو چې مېرمن
ډیره مننه کوم شینکی کډوخیل په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي لمک سره خبري وکړلې. مننه کوم ترې نن ولسی جرګي وو نوماند وزیرانو او یو کاندید رئیس ته د باور یا عدم باور رای او لپاره پروسه تر سره کړل. ریډلې یوازې حسینه صافی او د اطلاعات او فرهنګ نوماند وزیر ونتوانیدل چې باور رای واخلي. د حسینه صافی رای به لکه څنګه چې هغه کړو خېلو ویل سبا ته بیا لسره شمیرل کې، البته د خزو پولیسي جرګه کې د خزو د لخوا د غوښتنه مطرح شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
بلا بل خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د وجل شوی خبریال محمد الیاس د اېد قضیه د جدید څېړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریالانو د وجل کېدو پیښې په جدیت نه دي څېړل شوی چې د کار خبریالان خوشینه کړي. د کورونی چارو وزارت وایي پیښه څېړل کېږي خو د کوم پرمختګ څرک پکې نه ښکاري. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایب وایي دوی ته ویل شوی چې امنیتي ادارو د طالبانو یو جګپوړی چارواکی د دایي د قتل په تړاو نیولی دی. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس تایید وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیه ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایي د وژنې په څېر د قضیې په وړاندې د حکومت بې غوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلکه لاس واخلي.
دا په حقیقت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روحیې د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخشه وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښ نشته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنې کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلی چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نه اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کېږي د محمد الیاس دایي په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوی وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوي وي، موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف د همدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه، خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي؟ په کندز کې د امریکا ژغ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه د دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي. نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممداده او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې د هغې په راس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی، د هغې نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس ته ښکاره شي.
په هرات کې د طلوع ټلویزیون خبریال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو. که څه هم حکومتي مسؤلانو ژمنه کړې و چې دا پیښه به څېړي او عاملان به یې وپېژنې او مجازات به یې کړي، خو ښکاري چې دا پیښه څېړل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي که چېرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وژنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چې په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورس په ورس خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي، دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پورې کړي.
د کورونې چارو وزارت ویان طارق اریان وایي د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څېړل کیږي او دا پروسه نهایي سوې نه ده، خو له دې یوې جملې پرته یې نور جزئیات ورنه کړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې وه وروسته یې د خپلو څېړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دي واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دي کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به هم ورشو بلخ ته. زموږ خبریال مجیب حبیبزی له بلخه یو راپور را لېږلی دی په دې ارتباط چې جنگ جګړو افغانستان او افغانان ډیر ځپلي دي او دوی په ځینو ناروغیو له هغې ډلې رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، خو ارواپوهان ټینګار کوي چې باید خلک د رواني ناروغیو د نجات یا خلاصون لپاره ځینې لارې چارې ولټوي. دا چې څنګه مجیب حبیبزی په بلخ کې له ځینو خلکو سره خبرې کړي او همدارنګه کارپوهانو سره هم غږېدلی او دا راپور یې را لېږلی.
جګړه او تاوتریخوالی اکثرا له غم، روحي فشار او منفي اندونو سره خوا لګوي. همدارنګه د انفجار، انتحار او وژنې خبرونه هم په ډیر سرعت سره په واقعي او مجازي نړۍ کې لاس په لاس کیږي. څو ورځې د مخه د ګالوب نړیوالې مؤسسې د یوې نظر پوښتنې د پایلو په خبرولو سره افغانستان د پرله پسې درېیم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد ښوولی. خو له دې سره سره آیا د ښې راتلونکي لپاره د هیله مند کېدو او مثبت انګیرنې موقع شته؟ 38 کلن محمد پرویز د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ټکسي چلوونکی دی. هغه وایي چې د جګړې او بدبختۍ په شتون سره سره بیا هم سوله ییزې راتلونکي ته باید هیله ولرو.
خودمو د جنگ کلان شدیم، اولادای مون پیلن د جنگ
خپل په جګړه کې لوی شوی یو او زموږ ماشومان هم په جګړه کې لویږي. خو زما شخصي ان دا دی چې منفي فکر ونه کړو. یو ورځ نه، یو ورځ به سوله راشي او سوله راتلونکې ده.
22 کلن محمد یوسف د مزار شریف ښار په کفایت مارکیټ کې د صرافۍ هټۍ لري. د هغه په خبره سربیره پر دې چې افغانستان لا دوامداره وسلوال تشدد او وینې تویونې ځورېږي، خو دا چې نړیواله ټولنه د دغه هیواد تر څنګ ولاړه ده او د تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانانو ملاتړ کوي، دا هیله بښونکې موضوع ده او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبت لیدلوری پراخوي.
استاد بودن جامعه جهانی به افغانستان و ادامه حمایت های مالیشان به مردم افغانستان ما را به یک آینده صلح‌آمیز خوشبین می سازد.
اسدالله ضیا د بلخ پوهنتون د ارواح پوهنې څانګې استاد دی. دی وایي چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی، بېوزلۍ او د خلکو بې کوره کېدو د افغانستان د عادي وګړو ترمنځ د عصبانیت حس او رواني فشار زیات کړی دی. ښاغلی ضیا وایي چې په داسې یوه حالت کې به مثبت فکر کول سخت کار وي. هغه زیاته کړه
موږ لستونزو سره مخ یو، غمونه مو زوروي او حتی مرګونی پیخې مو ګواښي، خو موږ باید په دې شرایطو کې هم پر مثبتو څیزونو تمرکز وکړو او هیله مند اوسو. دې ته فکر وکړو او دا ومنو چې په ژوند کې غم او خوښي دواړه شته او انسان د غم په ګاللو خوښیو ته رسیږي.
ښاغلی زیار روان کړکیچن امنیتي وضعیت او شته تاوتریخوالي ته په پام سره په ټولنه کې د مثبت فکر د پراختیا او له منفي ان څخه د لرې والي لپاره لاندې درې ټکي وړاندیزوي.
اول تربیت خانواده است چې شیوه برخوردشان
لومړی د کورنۍ روزنه ده چې له ماشومانو سره داسې چلند وکړي چې دوی منفي فکرونو ته مخه نه کړي. دویم هم رسنۍ باید د خلکو د ذهنونو د بدلولو لپاره مثبت مسائل هم خبره کړي او په ټوله کې بیا کورنۍ روزنه، عامه پوهاوی او د مثبت فکر په اړه ډیالوګ کولای شي د مثبت فکر پر وده اغیزناک اوسي.
ډاکټر محمد اشرف روان په بلخ کې د روحي او رواني رنځونو متخصص دی. هغه وایي مثبت فکر کول د ذهن په فعالیت اغیز لري او د رنځونو په وړاندې د انسان د جسمي قوت د لوړوالي ترڅنګ د هغه نفسي اعتماد هم لوړوي. اسدالله ضیا باور لري چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو مساعد شوی فرصت او له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ د دوام تعهد کولی شي چې په ټولنه کې د یوې ښې راتلونکې لپاره مثبت فکر ته وده ورکړي. موجیب حبیب زید، آزادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو ته غواګیاسو سم ورزو روزګان ته په روزګان کې یو کس په داسې حال کې چې چسپکی یا مغناطیسي ماین په موټر کې هم ځای پر ځای شوی او وتوانی چې دغه ماین له خپل موټر لری کړی. دا چې څنګه شریف الله شرافت ته غوګدو
که هم د موټر په تیز او زیات سرعت سره چلول زیات خطر لري او زیات وخت د موټر د تیز چلاو لامل په نړۍ کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو په اورزګان ولایت کې بیا برعکس د موټر په زیات سرعت سره چلاو د یو ځوان ژوند وژغورلی. و درش کلن سردار ولی چې فیلډر موټر لري او تل موټر په لوړ سرعت سره چلوي، ځکه د موټر لوړ سرعت چلول ژوند وژغورلی چې د په موټر پسې نامعلومه کسانو چسپکی او یا هم مغناطیسي ماین نښلولی وو څو دی پرې ووژني. خو د دې لوري د موټر په لوړ سرعت سره چلول د دې لامل سو چې هغه چسپکی ماین د دې له موټر ولویږي او وروسته د دې موټر له تیرېدو څخه چاودنه وکړي.
والله ډیر خلک دا وایي مټر مزغله ودا یو وخت به څوک وایي دلته د ژوند به جستلې زدان یاد نه زده غونه قدر کې سره بيدار یم ورور چې استاد نو یې نیم زلو به خې ډیر وخت ډیر خلک دا وایي مګر باز نه رښتیا تاسو لور هغه رښتیا کله ته شو هغه دا راته پردا سو مې نه چوا.
سردار ولی که څه هم علا جل جلل هو وژغورلی او واده پروسه نه و، خو سبب یې د موټر په لوړ سرعت سره چلاو ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې دغه چسپکي ماینونو د زیات شمیر کسانو ژوند واخیستلی. هغه چې د دولت د پوره هڅو سره سره بیا هم یو شمیر نامعلومه کسان د خلکو د وژلو لپاره دغه چسپکي ماینونه د خلکو تر موټرو نور لاندې کوي. سردار ولی ته اوس هره ورځ لسګونه کسان چې د ده دوستان او د وطن خلک دي ورزی او مبارکي ورکوي چې د دغه خطرناکه ماین څخه وژغورل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دی. نوریاس نوری استودیو ته راغلی څو لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کړي. د ښځو چارو وزارت نوماندې حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر ونه شو کړی چې 123 رایې چې د باور رایې لپاره اړینې وې ترلاسه کړي. نن په ولسي جرګې کې 244 غړي حاضر وو. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترا د وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کنډک پر قرارګاه وشوه. سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې د 10 پوځیانو د وژل کېدو او 23 نورو ټپي کېدو خبره کړې ده. د ایرانی اټومي ساینس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. نوموړی د نومبر په 28 تهران په یوه څنډه کې په پوځي بڼه په یوه برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی او وژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې. په پاکستان کې په دوو ټرافیکي پیښو کې له 20 زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. یوه پیښه په پنجاب او بله هم په سند کې شوې ده. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یوه خبر پاڼه کې کړې. ټاکل شوې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پر نوي پړاو خبرې وکړي. او فلسطیني اداره او عربي ټولنه هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوي اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي.
خبرونه د ازادي رادیو په پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. لومړی د ځینو خلکو غږونه تر غو وروسته د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
ستاسو لا پیغامونو
زه اول ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د دیتا د کلی صحادا تاسو ته بغا پیغام پریږدم. د کامی ولسوالۍ په خوا وخت کې وسایل نو او دغه د کامی پل چې دا د کونړ په سیند ډېر بره د کوز کونړ په ولسوالۍ خوا ته جوړ شوی ده. موږ یو وارې په کامی ولسوالۍ کې مزل کوو او بیا د کونړ په لوري د کوز کونړ په لوري مزل کوو. بیا په دې سدو کې تقریبا د لسو دقیقو لاره موږ په یو ساعت کې خار ته ځو او ډېرې مرستې بهرنیو هیوادو وکړې. منګه حکومت نه هیله کو چې موږ تا په سمرخیل او مالی صاحب کې نږدې پل وتړي چې موږ یو ساعت مزل په 15 دقیقو بدل شي. موږ همدغه هیله او ارزو ده او ازادۍ را دونه موږ دغه هیله ده چې چارواکو ته ورسي او نه شریک.
نوم یې ضیاء الحق ولی دی. د کونړ نه د تختل پیغام پرېږدمه. هلته کومې مرستې چې د جنیوا د افغانستان لپاره وشولې زه په همدې هیله یم چې خدای دې هغو زورواکو ته نور وخت نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو هغه شوې مرستې ته وخوري په یو نوم او په بل نوم باندې. له هغو مسؤلینو یوه هیله لرو، یوه تمه لرو چې پیسې په هغو ځایانو باندې مصرف کړي او په هغو ځایانو باندې ولګوي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کې دوامدار هم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي. نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
او له مخنیوي څخه د حل لارې چاري کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن عام د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یا خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیر حد د کورنۍ او د بی پروايي له وجې ګان شمیر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبلری، توخیږي او سینه یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراغ ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوا چوال چې وشه زیر شو نس څلوېښت شپې څبي وتلې وسې زیر شو دغ نه اخر کې کای شوري که تبه ورغله درېیم نس لرمه شپه دو املا به پرتله لاس به وراتلو مونه لاس به پرې راغله لاس به وکړو سې داس نرمه به ورات ی دغه خپل ځونته داسې نکار چې ویش کوي
توخیږي
یو نمبر بوټه خدای راته خدای ډېر نه ده
تبه کوي
تبه کوي
سره کم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس جنا تک شنو په سیګ سي شین شپ سي وینې منډو سا وکړو چاوینه ټیس مینه وکړې توش دا مشکل کې ده
تری نمبر ته
رحیمه
ته چا سره بستر دلته
زوی سره مې
دره ته سپزوی دي چې سوي دي
درې املې په باندې راغلي سس سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته چې یو راغوندې اوس خو اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوانده بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي
کوټه م څنګه دي خې دې کتو دي
کوټه یې خې دې بخاري مې خې ده بخاري مې خې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سينه او بغل سره څومره تبي کوي
نو څلور تبي م کوي پنځم کې دوامدارم د سکه مسلسل درې تبي م کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سينه بغل زر شکیږي بیا یې اتبم زر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتینام نه
دلته چا سره بستري
زويسه
څه پی سي وي دي
سينه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل یو ته خيدا په دې باندې د دې شي کړو تک شین شو شو دې خلل پس کای کوله او ته خيدا ډیر
البته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخبخه کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بوندوس خه به داس کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسی، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرقی نه ده یا سوای چې ویای چې ښه سوای دی خو چې دغه اویو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي وی ته چې سینه بغل شو خو دغه میږ ویای چې عین خو به خرڅایي وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا یک سره وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو میږ پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمعت کو خو سوړه و ده بسترې ته هم لوس نه ورسه د پجمعت کو خو داسه نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د پنځو کالو راښکته وي. بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیاس دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظر د ماشومان اصلا د ناروغي چې دی خصوصا میکروبي ناروغي دا په مجموع کې موسمی سبغه لري دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدل چې د اسالات او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغي زیاتیږي او په ژمی کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغي په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانې
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی ده د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چستن راوینګ وایو دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بېهوش او کوما ته لاړ شي
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي د وقایې لپاره یې کورنۍ څه وکړي
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي اول واکسینونه د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کالو نه ښکته وي نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت ځکه چې که ماشوم مریض نه شي مقاومت نه راټیټیږي او بل مهمه خبره ده سالمه تغذی هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او دو ورکولو تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي د ټولو ماشومانو لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته ټول ویټامینونه شته د ماشوم د مړښت سبب کیږي په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن کې د سون د موادو د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیته دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي دغه نه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر 3 میاشتو کې یو ځل حداقل کا جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډیره ښه خبره دا ده چې د
دغه ماشومان ته به ول کنټرول شي، د دوی د کور هوا پات تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کدا شیرخوار دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسب تدابیر ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپل درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنه په دې اکل تاسو وایي؟
ګوري، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي که نه، لکه د ګل ختمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوستل کیږي، کوټه د دوی ګرمې کیږي. دا ښې خبرې دي، خو په سینه مثلا د پلاستیک ښودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نور هم خرابوي. ته بیایي
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي؟
حتمي ده، حتمي ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ځایي شي، که چیرته توجه ورته ونه شي او ډاکټر ته ونیول شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب، زنده اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مومال او ملګری.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. خبرونه کې به واوري چې تیرونی د فوټبال د مینوالو لپاره ځکه ډیره بده وه چې د فوټبال د نړۍ مشهور ستوری مارادونا پکې خپل ژوند بایلود. مارادونا څوک و؟ د فوټبال په برخه کې کوم ویاړونه ترلاسه کړي وو او د څه له امله ومړ؟ پروانه خپرونه کې به په اړه معلومات واوري. دا هم اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د راتګ له امله د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې پریکړه څه ده؟ آیا په ورزشکارانو او ورزشي لوبو به یو وار بیا بندیز ولګول شي؟ که وخت نو د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اسحاق زیبه د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکړي. خو په پایل کې ناجیه صاپۍ د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د کابل د فوټسال غوره لیگ پایلوبه نن د وی آی پی لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. د کابل د فوټسال غوره لیگ وروستی پړاو نن سهار د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبری پلاوی په حضور کې ترسره شو. د افغانستان د فوټسال کمیټې مسؤول دین محمد صافی وایي چې په دوو سیالیو کې د کابل لس غوره لوبډلې په دوو ګروپونو کې چې په هر ګروپ کې 15 لوبډلو ګډون کړی و ولوبېدل او په پایله کې درې لوبډلې د افغانستان فوټسال ملي لیگ ته لاره پیدا کړه. لوبه د شریفی سپورت او وی آی پی لوبډلو ترمنځ وشوه چې وی آی پی لس او شریفی سپورت لوبډلې دوه امتیازات ترلاسه کړل. د افغانستان د کرکټ ایمرجنګ لوبډله نن په شپږمه ورځ کې هم چمتووالی باندې بوخته ده. ایمرجنګ لوبډلې لوبغاړو د ننګرهار په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې خپل تمرینات ترسره کوي. په یاد تمریناتي کمپ کې چې د دسمبر د میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام مومي، د لوبغاړو پر غوره توپ وهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او وړتیاو لوړولو باندې کار کیږي. او د پاکستان د کرکټ ملي ټیم د یو بل غړي د کورونا ټیسټ هم مثبت وتلی دی. د نیوزیلند د روغتیا وزارت ویلي دی چې په دې سره اوس په کورونا ویروس اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر و تنو ته لوړ شوی. نیوزیلند ته په رسیدو سره د دغې لوبډلې د 53 کسانو څخه د 6 تنو ټیسټونه مثبت وتلي. تر دې مخکې شپږتن نور پاکستانی لوبغاړي هم په کورونا اخته شوي وو چې د غشمیر وس په دې نوي مثبت ټیسټ سره وطنو ته لوړ شوی دی. ټاکل شوی ده چې پاکستان به د ډسمبر په 13مه له نیوزیلند سره د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه ترسره کړي او بیا وروسته دوه ټیسټ لوبې هم پلان شوي دي.
یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو له ازادي رادیو نه د لوبل میدان او نيزه خبرونه او ری لکوډاند مچواو ردل 13 اونۍ په نړۍ کې د فوتبال د مینوالو لپاره تر ټولو بد خبر دا و چې د نړۍ د فوتبال مشهور لوبغاړی مارادونا په دی اونۍ کې خپل ژوند بایلوت. مارادونا څوګو د فوتبال په برخه کې کوم ویاړونه تر لاسه کړی او د څه لامل ومړ؟ امید ظهیر ملی پاړه نور معلومات درکوي.
د فوتبال اتل دیګو مارادونا د دی لوب په تاریخ کې یو پیژندل شوی نوم او ستوری و. هغه د لوبغاړي روزونکي او د فوتبال د پیژندونکو په توګه د نړۍ نوم وتی سیرا پیژندل کېده. د فوتبال د تاریخ په څو لسیزو کې هیڅ چا د مارادونا مهارتونه له پامه نه دی غورځولي. هغه ډیره هیښوونکې لوبه کوله. مارادونا په لوبه کې لکه د برېښنا سرعت او د رنګین کمال نه نازکوالي په څیر لوبه نندارې ته وړاندې کوله. مارادونا هغه مهال چې اتکلنو د فوتبال لوب سره به نور حرکات خلکو ته نندارې ته وړاندې کول او له دې لارې هڅه کوله چې خپلې غریبې کورنۍ ته د خوراک د پیدا کېدو لپاره یوه سرچینه وګرځي. مارادونا زلمی و چې له بوکا جونیورز لوبډلې سره یې لوبه پیل کړه، خو له هغه وروسته د هسپانیا بارسلونا لوبډلې سره یوځای شو. په 1928 کال کې د فوتبال نړیوال جام پر مهال هغه وخت چې لوبډلې له برازیل سره مخامخ وه، د یوه غیر ورزشي حرکت په کولو سره د لوبې په دویمه نیمایي کې د لوبې له ډګر وویستل شو. د هغې د وتو وروسته لوبډلې یعنی ارجنټاین هم له نړیوال جام سره خدای پاماني وکړه. خو په 1980 کال کې یعنی څلور کاله وروسته مارادونا د فوتبال په نړیوال جام کې خپله وړتیا ټولې نړۍ ته وښودله. هغه مهال کله چې به مارادونا ته توپ ورسید، نو د فوتبال د مینهوالو په زړو کې به سا بنده شوه. ټول به منتظر و چې هره شیبه یو نوی څه پیښېدای شي، خو هیڅوک نه پوهېده چې پیښه به څه وي. مارادونا وتوانل چې خپل هیواد سربیره په 1980 او 1990 کلونو کې د ایټالیا ناپولی لوبډله د اتلولۍ تر جام ورسوي. هغه په 1990 کال کې له همدې لوبډلې سره یوځای د یوفا جام هم د خپلې لوبډلې په برخه کړ. د فوتبال ډیرو کارپوهانو مارادونا د تخنیکي وړتیاو له کبله د پلی کرویف او زیدان په شان د سترو لوبغاړو څخه ډیر وړاندې پاله. هغه د لنډې ونې او غونډ جسم خاوند و، خو له توپ سره د هغه حرکات داسې برابر و چې سړی به فکر کاوه چې ګویا آلوزی. د ارجنټاین د فوتبال په ملي لوبډله کې د مارادونا یو بل ځانګړتیا دا و چې د ده د لوبې تناسب د ارجنټاین د نورو لوبغاړو په منځ کې نه و. د یادولو وړ ده چې مارادونا په ډېره تنګ ساحه کې رالوی شوی دی. هغه د ایټالوي تبار مور او سورپوست پلار څخه د بوینس آیرس په یوه ډېره بېوزله سیمه کې زیږېدلی و. هغه په کوچنیوالي کې ناچاره و چې 4 متره مربع خونه له خپلو وو خویندو ورونو سره وویشي. بلاخره مارادونا د 2 نومبر په 25مه نیټه د زړه د حملې له کبله ومړ او د فوتبال مینوالو ته یې د خپلې اتلولۍ او خیلو بکسې پرېښودې. مارادونا
Fueron 40 señores. Final del primer tiempo.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د راتګ لامل په هنتونونو او خنځي رسخت شوې دي، خو لا هم د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ورزشکاران خپل لوبو ته دوام ورکوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي که حالات سخت شول، دوی هم اړ دي چې په ټولو ورزشي فعالیتونو بندیزونه ولګوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر کرخه میلمه دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشي که پایلې له دې نه کوچې د افغانستان عام روغتیا وزارت د کورونا وایرس د دویمې څپې د راتګ له امله ښوونځي پوهنتونونه رسخت کړل، د غشان د ودونو تالارونه هم وتړل شول، د لوبو په برخه کې وضعیت څه دی، څنګه کیږي؟ بالاخره که حالات سخت شي ستاسې پرېکړه به څه وي؟
موږ تر اوسه پورې الحمدلله داسې جدي تهدید مواجه نه دی، په دې چې د ورزشکارانو او ورزش په خپله د مقاومت د وجود لپاره یو ښه وسیله او یو ښه فاکتور دی. خو مشورې مو د وزارت صحت عامې د مسؤلینو سره ادامه لري چې څه رقم کولی شو هغه شدید تهدید ته پلان او برنامه او په نظر کې ولرو، او موږ هم متوجه یو جدي، خو د دې خاطر چې تقریبا 15 میاشتې ورزشکاران ټول په کورونو کې وو او زیات موږ هم نه غواړو چې مثلا د دوی هغه بدني وضعیت او بدني آمادګي چې مسابقات ته دی راتلونکي کال ته هغه هم صدمه وویني او د فدراسیونو پلانونه صدمه وویني، نو لږ احتیاط کوو. دواړو طرفو ته متوجه یو، مشورې د وزارت صحت عامې سره روان دي او انشاءالله که پوه شي تهدید زیاتیږي او تهدید جدید دی، نو صرف صد به بیا موږ هم د قیودات او شرایط وضع کو
او که علاقات څنګه تاسو ویل د عامه روغتیا وزارت سره تاسو په تماس کیاسته ک حالات سختيږي کورونا وایرس دویمه صفه جدي کیږي نو بیا به تاسو پرې کړ سي په بیا به ماغه ډول لاکډاون بندیز بلګي ک څنګه لکه د تیر کال په شکل
دوا سناریوګان یا دوا پلانونه از موږ سره دي یو پلان دا ده چې مثلا په اول مرحله کې به تنا ورزشکاران تمرین کوي او مسابقه به کوي لدون کې به مطلق بند وي دوام مرحله دا ده چې ورزشکاران به هم بیا تمرین نه کوي تنا هر سپورتونه به تمرین نه کوي چې هغه انفرادي لوبې دي او تماس نه لري د بل لوبغاړي سره که اقتصادي وضع ملکه نو بیا هغه ورزشکاران چې د المپیک د سیالۍ د پاره ځي هغې ته باید موږ ارټیستونه وکړو او خاص ځایونه آماده کړو چې هلته بیا دوی تنا تمرین ولري او د نورو خلکو سره زیات تماس کې باید نه وي نو دغه پلانونه او برنامه په نظر کې دي خو امیدواریم چې زر واکسین مارکیټ ته راشي او خدای وکړي چې خصوصا هغه ورزشکاران چې موږ د المپیکي سیالیو لپاره راتلونکي کال ته آماده کوو او په اول قدم کې به ان شاء الله د واکسین غمه خوړل کیږي
او په پلزه سه بوس محل په افغانستان کې کومي کومي لوبې لږ تر لږه په کابل کې روانې دي کلک په جزئیاتو راته معلومات راکړي
په دې هفته کې رسون کې هفته کې به د سترنج لوبې کیږي لومړنۍ ملي لوبې دي چې د 300 نه زیات ورزشکاران په دې کې برخه اخلي د والیبال د جنکیانو سیالۍ هم په پلان کې دي د سایکل غزغلاول د ملال په نامه یو جان جام د خوین د لپاره هغه هم په لارا چول کېږي د اس غزغلاولو لوبې هم په نظر کې دي چې وشي خصوصا د بایسیکل او د از غنول سیالی با هی صورت کنسلیگی نزده که چه دوی تهدید نده او تماس هم نلری یا ده بل سره او بل پا آزاد فضا که پلی ری فاصله که دوی در لوب تر سره که اما ده والیبال او ده سترنج لوب تا جدی متوجه یو چه که خطر موجود و نو آقا کوله شو چه لغوه ای کو او یای هم په سیستم یا په لوب باندې په شیوه باندې د تغیراتو څه تغیرات راولو
او اوس کومې لوبې جریان لري کوم کلبونه چې خلاص سلیکټر لګه د بدن جوړولو کلبونه الته فاصله مراد کیږي ماسک کارول کیږي کنه
په ورزش کې ډیره سخت ده چې ماسک واچي یا ورزش وکي امکان نشته اما د نور سنیټایزیشن یا د میکروبونو د وایرسونو د وژنو ټول لوازم استفاده کیږي هغه مواد د افونی استفاده کیږي چې هغه د وایرس د مخنیوي لپاره په کار چول کیږي حکومت کوي
په بلځه سپتیر ځل چې لاکډاون او تیر ځل چې هر څه په ټپه باندې ولاړو هر څه تړل شوی او اولمپیک ته څومره ضربه ورسېدل تر لګه د ورزش په برخه کې او که دا ځل بیا هم حالات اماغه مرحله ته زی او هر څه تړل کیږي څومره ستونزو سره تاسو مخ شئ
شدیدن نه تنها اقتصادي وضعیت ورزشکاران او د لوبغاړو خرابېږي رواني حالت خرابېږي په زمن کې هغه آمادګیان چې ورزشکار په کلونو یا مسابقې لپاره آمادګی نیسي او هغه بیا کنسل شي او یا په لاره وانه چول شي نو فکر نارامه کیږي او ټول هغه زحمات هدر او په خاورو باندې ځي ان شاء الله باورمن یو چې دا واکسین زر مارکیټ ته راشي او دوامه څپه په افغانستان کې د مخکې نه چې شوی وو کی وایرس ډیر خپور شي مخه ونیول شي نو ډیر زیات به خوشاله شو اما شدید صدمه خصوصا رواني صدمه ورزشکاران ته ده خبري
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزه او اوس هم لجمن سره سم د کوری افغان لوبغاړي اجمل اساق زه د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي
زه اجمل اساق زه يم د افغانستان د ملي ټیم کورش یو لوبغاړي يم زه تقریبا څلور کاله او پنځه کاله کېږي چې ملي ټیم لوبغاړی یم چې اول مقام مې ترلاسه کړی دی په ډېرو کشورو کې خارجي مسابقو کې مې اشتراک کړی دی یو څو کشورونو نوم درته اخم او د مډالو سره هندوستان کشور کې مې د پونه ښار کې یو آسیایي مسابقې چې وې ایشین چمپیونشپ ورته وایي د برونز مډال مې ترلاسه کړی د افغانستان په نفع اندونیزیا کشور کې چې د آسیایي مسابقو مقدماتي مسابقه وی چې په هغه کې من د طلا مقام ترلاسه کړي کوریا مسابقه کې چې جهانی مسابقه وی چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وایي په هغه کې مې هم برونز مډال ترلاسه کړي ازبکستان کې مې هم برونز مډال ترلاسه کړي دا زموږ ملي ورزش پهلوانی د اولین وار په 1992 هم کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو دا په خوا په ودونو کې په محفلونو کې په نوی کال کې داسې پهلوانی کېدلې په افغانستان کې په ازبکستان کې او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایی لوبې کې ور داخل کړ. زما کور د شبرغان ښار کې د کورنۍ مې ټول هلته دی، قومونه مې دي، موږ اته ورونه یو شکر خدایه، درې خوندې یو او زه زما پلار یو معلم دی، زه خپله محصل یم اوس په تایوان کې د پوهنځی حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پوهنځی حقوق نه فارغه سوی یم. د دې تر څنګ د درس تر څنګ زه ورزش هم کوم او ډیر علاقه مې ما پهلوانی ته درلود چې آهسته آهسته په دې کچې مې ډیر پرمختګ وکړي او خپل زحمت مې و د کورنۍ تشویق مې و چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل سوی یم.
د افغانستان د کورش ملي لوبغاړی اجمل اسحاق زو چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان ورزشی خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه پوري مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio